ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. په د یو ساعت کې راپورونه خبريږي او په دوهم نیمایي کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپل لومړی بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16 له چاد سره خپل لومړی لوبه 6-0 او د اکتوبر په 19 له تانزانیا سره خپل دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو 13 افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قول راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10 د ماښام په شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24 په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شویو حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 40 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالی مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالی مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ لاره تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همدارز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قول راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به پراتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د لمینځوړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویزدا خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمه سره برابر ده. ترنو اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. د افغان جنو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماته ورکړه او په دې توګه په مراکش کې پر روانه لوبلړې کې خپل لومړنی بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسیدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاصه کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
چې دی خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیت وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې دی ډیر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سږکال یې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود زیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوې هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو لکبله له ورزش څخه محروم شوی دی وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیله بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله او 13 ورځې د لیبیا پر وړاندې و د سفر پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپل لمړنۍ بریا ترلاسه کړه.
Incredible defense there by Afghan Women United. Followed it all the way through but unsuccessful this time and it's a good goal.
هغه لوبغاړي چې د طالبانو له خوا ورزش سره ګرځول شوی او د فوټبال لټګر ایستل شوی وي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راسوندای کړ. د بشري حقوقو د تار مليوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان خزینه فوټبال لوبغاړو راستنیدل د جلا وطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنیدل بلل چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې تکړي. د سازمان د شنبه په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو لبندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا وه. په بیان کې ویل شوی چې د لوب په ډګر کې د افغان کډوال نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبي کوي د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیله ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای شي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه خزینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزش محروم دي هم وایي چې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیله وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اته فکر مې د خطرای افغانه د میدان فوټبال میبینم بسیار زیات احساساتي میشم په خاطر کوم مې یو روز ارزو داشتم
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبي کولو هیله درلود خو زه یوازې د لوبغاړي لیلی لیدلی شم او هڅولای شم. ته دوی په لیدو ته احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندې دي او افغانستان نه هم د خپل خوځو غاګونه له لاسه نه دی ورکړي.
ها هیلي چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محروم دي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د درويست افغان نجونو په مخونو کې راسوندې سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبي ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنیدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوبو کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشرې خالدې پوپل هم وویل
They're standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
Dad Afghan kids was one nasal day. Do you pay a lot of hadaf and maamuriyat pa maidan ki walari ki tur sood Afghanistan gha ku si da hao kizu gha cha pa Afghanistan ki shuan kwi. Do you lich pal platforma pa karakhisto na ya wazi khizu balki pa tola nari ki khalku da ilham mar bakhi.
Da lo bichi FIFA da khizu da siyalai ladai mutahidawi pa num tar sara ki gi takal sabi wa che pa mutahid arabi emaratu ki tar sara si. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو لامله د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 26مه په مراکش کې پیل شوې. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 26مه د چارټ پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 29مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې 0-4 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په درېمه لوبه کې د شنبې په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د روان میلادي کال په میمیاس کې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته یې مالي او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بېلابېلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندي ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقته د طالبانو له بیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول سو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته له تاګه محرومې سوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
که څه هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکو غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې وه، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلي وو. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستنه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته ورتګ ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، لامل یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو لامله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي هلته لاړ شي او نوي دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تیرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پیښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لار بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي.